سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريد سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې لوري افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 1,000,000,000 ډالر ته اړتیا لري. اوچا نن د می درويشتم په یو ټویټ کې وویل چې سږنی کال کې به 3.3 میلیون افغان وګړي د عمومي خوندیتوب د ماشومانو د ساتنې د جنسیتي تشدد پر ضد د مبارزې او د ماین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پاره کار له بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګوسی مکی د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په بریټ کې شپکسان وژل شوې دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قول راپور ورکوي چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ال په نوم د تیلو او غازو د کمپنۍ پر تاسیساتو بریډ وکړ او څلور تنه پولیسي او د یادې کمپنۍ دوه کارکونکي ووژل. د دې بریډ پراتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک HTTP وسلوال فعال دی او وخت نه وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. د اسلام آباد محکمه تر راتلونکو میاشتې پورې د پوخنی صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر اتمې نیټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د دوه اونیو لپاره خوشې شوی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې دی بیا ونیول شي، ځکه چې له سلو په زیاتو قضیو کې تورن بلل شوی دی. او د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د اوکراین په درینو دپنو پتروسکو زاپوریژیا او خارکیف ښارونو کې 40 توغندي ویشتلې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې هم دراز وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین سرتیرو پر سنگرونو او خلګو د استوګنی پر سیمو د ایران شاهد دوله درونونو په وسیله 48 هوایی حمله کړې دي او نوې توپونه یوشتلې دي. بلخوا د اوکراین پولیس تصیرما د روسي د بلګروت ښار والی ویلي چې پر یو دولتي ودانۍ او دو شخصي کورونو د درون حمله شوې دي. خوالی زیاتوي چې درون ویشتل شوی او په حملو کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د راپورونو د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تورټکی او دنګی ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړي. دا چې دغه ناروغي ولې په افغانستان کې ډېرې شوې وړاندې په راپور کې ویل شوی. هل اخوا بیا په د افغانستان په لویدیس خلګو د کوکنارو په ځای باندې سبزیان کرلی دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 100 کیلو حاصلې یومن، اوس داس قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم مرشو چې د پاکستان محکمې نن تر راتلونکي میاشتې پورې د افغاني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. چې ولې د دې تفصیل به هم درته ولرو. نور مطالب هم درته لرو. منتیا
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډینګي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړونو په اړه یو راپور کې چې پرونې خبر کړي د ساري ناروغي او د خبرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه خوده لري. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیا مرکزونو د ملاتړ په برخه کې لا مالی ستونزې سره مخامخ شي. تفصیل د امید زهرمن لور.
کوم مشکلات مرده صحیح وخت کې زیات لر خو دوه کلینیک دي.
سیف الله دروزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غمې نه خوړل کی.
زیات لري ولسوالۍ ده نو کوم مشکلات مرده صحیح وخت کې زیات لر خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نکابت په ساحه کې نو په دکلوالۍ کې چې کوم کسان دي چې د کینې سره تکوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد بیا وای نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته بلکې کوم روغتونونو ته چې ورسی د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاو کمی سره هم مخ کیږي.
نه کلینیک ستا نه سړک ستا دا ورتن لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي مریضان پیرس یا کندهار ته وړو یا شنخوت ته وړو بدلته جندې پر دې باندې کم نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
دا اندېښنه او شکایتونه داسې مال سرګندګي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درې ناروغیو کورونا تورې ټوخلی او لنکی په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړل. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلی تیر اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 3,900 د کورونا وبا ټیسټ ورکړی چې د مارچ میاشتې په پرتله 5.1% زیاتوالی ښیي. راپور کې لیکل شوی په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وبا له امله 9 تنه مړ شوي داسې مهال چې په مارچ میاشت کې دا شمیر یوازې 4 تنه و. د روغتیا نړیوال سازمان د تورې ټوخلي په پیښو کې هم د 8.8% زیاتوالي خبر ورکوي. په راپور کې لیکل شوی کڅام په اپریل میاشت کې دوی د دې ناروغۍ له امله د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې خو د 1,212 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او د ډینګي ناروغۍ د 1,212 مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې له قوله یې 1 تن له امله مړ شوی دی. دا سازمان وایي د ډینګي ټولې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. خود روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډی ناروغي په پیښو کې د کموالیا ده ونه کړی ده. روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د امریکایي چې روان کال تر پای به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې لمالي ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لمړنوي روغتیایي مرکزونو د چلاولو لپاره لګښت برابروي خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخت ضربه ولیده چې د چارې د افغانانو په ژوند هم منفي اغیز درلود.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي. د مارخم له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د مارخم تر شپږو بجو په لندو صفو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د هند په هنتونونو لسکونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتنلیک کې ټینګار کړی دی چې دوی ته باید ویزی ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2,500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلې دي او د هند حکومت ویزی نه دی ورکړي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په دې راپور کې.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2,500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوی چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټوټر لیکلی محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2,500 ته رسیږي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید-19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټیډ پریس ته ویلي
موږ هیله مند وو چې هند به افغانانو په تیره بیا محصلینو ته ویزې ورکړي خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو او ډاکټر عبدالله او حمید کرزي سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول پوهنتونونه تړلي او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي خو متاسفانه د ویزې د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو د راپورونو لمخې د افغانستان سکان او هندوانو ته ویزه ورکړي او لاوانسان یې استلی دي. د افغان محصلین وای پانتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولټي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولای.
اوس بم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ کې د کولتن درې کې د روغتیایي چارو ترسره کیدونکي او موسسي د موټر چپکېدو پیښه کې شپږ ډاکټران زوبل شوي دي. تفصیل د سیمې نه د روحلان وری په دې راپور کې.
د سیمې او تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته ویل د سه شنبې ورځې سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکونکو مؤسسی یو ډاټسن موټر چې د یادې مؤسسی ډاکټران پکې ناشتو لسرک خویدلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوې دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کولتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوې ده. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوې دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تر اوسه پورې نو سیستمو ته هم نه دي انتقال شوی چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لري ده. تقریبا 15 نیم ساعته چې د لارې ده چې مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او به ولسوالۍ کې هم د سیمنظم کلینیک نشته چې د دوی تداوی شي.
د نورستان ته اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپکې دوه لامل د سرکونو خرابوالی خودلې او پکې د شپږو کسانو د ټپکې دوه خبره کړې ده.
لوی دز نورستان نورګرام لسوالي اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالي څخه د پرته ساحه ده، نو په دغه لار کې د او آر سی ډي موسسي ګرځنده روغتیایي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسری ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په ځبان تیر ورځو کې هم د غلطه یو بل موټر چپه شوی و. د لارې تنګوالي او سرکونو د خرابوالي په ځبان په نورستان کې میاش کې یو دوه درې داسې پیخلارو چې اکثر پکې خلک په شهادت ورسی.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسه مسؤل ډاکټر محمد فاروق صحاک وایي امبولانس او روغتي ډلې په وخت د پیخې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لوبړنې درملنه شوی او دوه کسان چې ټپونه سختو هغه د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنې ولایت ته چې سرکونه یې تنگ کندو کا پردي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دي. په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې د موټر چپکې دوه شپږ پیښې رامنځته شوي او په کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به هم په ګاونډي پاکستان کې د هغه افغان لوبغاړي ژوند در سره شریک کړو چې حال تخپل ورزشي فعالیتونه مخې ته وړي.
مادرجان کلرجان بودن در اسکلنه آرزو احمدی چې په افغانستان کې د نجونو او خزو پر ورزشي فعالیتونو له محدودیتونو وروسته پاکستان ته تللی، اوس مهال په دې هیواد کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. نه کال کې چې اغلی احمدی ورزش کوي. کولمړی وکال کې تکواندو کړي او پورستی او اتو کلونو کې د جوجیتسو او ام ام ای په برخه کې لوبي او ورزشي سیالي کړي. ارزو د نورو هیوادونو د خزینه ورزشکارانو د ورزشي فعالیتونو په لیدو سره رزمي ورزشونو ته لیواله شو.
د ورزش سره زمامینه هغه وخت پیدا شو چې ورزشي فلمونه او ویډیوګانې مې وکتلې. معنا دا چې د نورو هیوادونو نجونې مې ولیدلې چې ورزش او سیالي کوي. نو زمامینه هم له ورزش سره پیدا شو او مې غوښتل چې ورزش وکړم او دا رشته مخته یوسم.
ارزو وای چې په ورزشي فعالیتونو کې لومړنی ورزشي سیالي د جوجیتسو په برخه کې وکړه.
لومړنی سیالي مې چې تر سره کړه نو د جوجیتسو په برخه کې و او دا سیالي د کابل او ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ وي. له څلورو سیالانو سره مې سیالي درلوده. دوه هغه مې په سبمیشن سره مات کړل او دوه نور مې د امتیازونو په ګټلو سره مات کړل.
دا افغان ورزشکار ادعا کوي چې په تیرو اتو کلونو کې ل شپېتو تر اویا ورزشي سیالي تر سره کړي چې له دې شمیر څلور لوبې په پاکستان کې وي.
د ټولو هغه سیالیو چې تر اوسه مې ترسره کړې، یو د سرو زرو کمربند، یو جام او دوه د سرو زرو مډالونه مې ګټلي. په ټوله کې لس مسلکي سیالۍ ترسره کړې چې په هغو کې مې هم درې کمربنده، پنځه جامونه او یو مډال ګټلی. نور ټول هغه د سرو زرو مډالونه مې چې ګټلي د کابل ښار او ولایتونو د ورزشکارانو د سیالیو په مهال او د کابل د ورزشي کلبونو ترمنځ د سیالیو دي.
ارزو ل خپل ورزشی فعالیتونو بیلا بیل خاطرې او کیسې لري، او لدی کیسو یوې موږ ته هم وکړه.
شپه کله مخکې مې ل خپل سیالې سره سیالي درلوده. لومړی مې ملګرو ټولو هڅه ولم، او د سیالي په مهال چې په چوپتیا شو، نو په دې وخت کې مې یوې ملګري شپېلې وکړ. د هغې له شپېلې سره مې هم سیالي ودروله، ځکه فکر مې وکړ چې لوبه پای ته ورسېده او لوبه شپېلې وکړ. نو په دې وخت کې مې روزونکی راغی او زه یې په څپېډه ووهلم او راته وویل چې تر څو چې لوبه لوبه نه وي درولي، په خپل سر لوبه مه دروه.
اغلی احمدی په داسې وضعیت کې په پاکستان کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ورزشي فعالیتونه بند شوي، او یو ډېر شمیر ښځینه ورزشکارانو افغانستان پریښی او بیلابیلو هیوادونو ته پناه وړي. دا ورزشکار انجلی وایي چې هیڅ راز محدودیت او خنډ به د ورزشي فعالیتونو مخه ډب نه کړي، او هغه هدف یې چې د یو اف سی نړیوال سازمان کې د بریا لپاره په ذهن کې ساتلی، یو ورځ به ځان ورته رسوي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورزو. د پاکستان محکمې نن تر راتلونکي میاشتې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې هیڅوک نشنیولی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن له خپلې میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، ځکه دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمېر کسان ووژل شول، څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد جنجوانه نوویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. ښاغلی خان په دې وروستیو کې په لاهور کې وویل چې د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود.
د چیړونو د ډلې غړیو ماته وویل چې یو شمېر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی، موږ هیڅکله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو.
ښاغلی خان د مې په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو، او وروسته د مې په دولسمه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د هغه د خوشي کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدراعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا دته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلور تورن وو، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد لسلو زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د قضیو ته په پام سره څارونکو اټکل کوي چې د خان د خوشي کېدو لپاره نننای حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیان ول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري، ځکه پر ده لګېدلې تورونه ډیر دي. یو لوی لګېدلې تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون پارلمان ته په وینا کې ویل هغه کسان چې پر ملکی بنسټونو په حملو کې ښکېلو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکی محکمو کې محاکمه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غالي اوبدل د افغانستان لرغونی سند دی. که هم خای خورا سختي خو یو شمیر افغاني په همدی کاروبار بوخت دي او خپل ورزنی لګښتونه له همدی لاري پوره کوي. وربشو نرګس موبند چې په دې اړه راپور چمتو کړی.
هر روز کې قالینچه مثلا 4 انګشت 5 انګشت پیش میرفت خوشوم میامد او یی قالینچه مرسیل میکرد. باز میره چه رقم قالینچه بافت، چه رقم خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي 15 څلوېښت کلنه نسرین چې د اوو ماشومانو مور ده د غالیو په اوبدلو بوخته ده. وایي د شپاړسو کلو وه چې واده شوه، خو په لومړي سر کې د قالینو په اوبدلو نه پوهېده او وروسته یې سوکه سوکه هر څه له خپلې خوښې زده کړل. دا وایي خو سرګنۍ کورنۍ به د قالین له اوبدلو د کور لګښتونه پوره کول.
زما خسرګنۍ قالینې اوبدلې، د کور لګښت یې له همغې پوره کوه. زما د لیورو ښځو به هم جوړولې، بیا خوښې مې را زده کړل، بیا به یې ویل تاسو یې اوبدې. تر دوو کلو ما پوره زده کړل، بیا مې خوښې راته قیچي او چوکاټ واخیسته، بیا به مې خپله اوبدلې. یو نیم متره قالین چې به مو جوړولې. موږ سهار وختي به پاڅېدو، لمونځ به مو وکړ او کار ته به کېناستو. موږ هېڅ خوب نه درلوده. د شپې ډوډۍ به مو وخوړله، بیا به مو کار شروع کړ. برېښنا مو نه درلودله، چراغ به مو ولګوه، هغه ته به مو قالینه جوړوله.
چراغ روشن میکنم، ما برق نداشتم، چراغ روشن میکنم، پیشتر چراغ ما قالینه میبافت.
سرین وای په لومړی سر کې چې کله کار نه وزده، خوخه به د لیورو لمیرونو سره کېناوله، خو ورو ورو چې کله خپل زده کړل، بیا به یوازې کېناستله او دوا یا درې اونۍ کې به یو قالینچه جوړوله. دا وای نه یوازې د غالۍ او اوبدل، بلکې نور کارونه هم ورغاړي وو.
اولادار بودم، تندور بود، دیگ
اولادونه ول تنور دیگ او دیگدان و د کولک مول هم دی پورا کو خو جامې مون نشوي ور باندې اخیسته. همدا چای شیرینی و رومی شام به مو پری کېدل.
شیرینی و بانجان رومی او چیزی کی می گرفتن.
دا د قالینو د جوړولو په اړه وایي تل به د افغانستان نقشه یا د تاک پاڼه جوړوله، خو په خبرې په نمونه ډیر نه پوهیده او د نقشو له مخې به جوړولې.
بنام بلګتاک، بلګتاک بود، کوزګل بود، یک رقم از او امرای تارای گوتک بود.
یو رقم یې د تاغ پاڼې په نوم وه، کوزګل وه. یو رقم د ګوتک تارونو څخه جوړېدله، هغه به ډېره قیمته وه. د هغه باف سخت و، نورې لاتې قالینې وې. هغه به د وري له پشم جوړېدلې. خوښې به مې د پسه پشم مینځه، بیا به یې له هغه تار جوړ کړ، بیا به یې پشمونه رنګ کړل، سره، زرغون، ژیړ او تور رنګونه. ډېر به مو د پسه له پشم کار اخیسته.
زیاتره از این پشم گوسفند خود خوشم استفاده می.
نسرین د خپل جالب خاطرې پاړه وای.
خاطرې علی که ما داشتم، اولین دفعه که ما شدم بر خود خدانایی قالینچه جار کردم. هر روز کی قالینچه
علی خاطره می داوه چه اولین زل چه ما قالینچه جور رکده. هر ورز بمی چه قالینچه چلور یا پینزه گوته مخته کیده، بیا بمی خواهی راتلا نورو تا بای ویل و گوره در نیم روزه خزر چه هیچی قالینه جوره ول نوزده اوس و گوره چنگ چین لری چنگ قیچی. بمدی خب روز دیر خوشحاله کیدم، زن سره بمی ویل ما هیچ نوزده او اوس دوم رخی قالینه جوره وم. اول قالینچه تا دیر خوشحاله وم. ما پا حقه که دریس و افغانه گرده وکره، حقه پیسو تا دیر خوشحاله وم. لمرای زل و چه خپل دلاز زحمت پیسه می گرده وی.
از زحمت کشی خود به دست ما آمده.
نسرین وای پوخای کاروبار ډیر ښه و، خو د طالبانو له راتک سره یې کار ډیر پیکه شوی او خلک د دې توان نه لري چې نوې قالینې واخلي، بلکې خپلې زړې قالینې هم په کمه بیه پلوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په پاسویل کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د کنټرول ادارې لورې د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشې توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوې دي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی. رښتینی صادق رښتینی په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندهار د جری ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوختي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشې توکو زیاته او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څخه 4 کیلو اخسلې، یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په درې سو افغانۍ یا څلور سو افغانۍ مرده خرڅوم نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې درشنې زیاره کوي.
دا لاس کال کې چې تاریخ مم کړله رومي مم کړی بیا د خلکو ته ما وویل چې دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت مخ کو تاریخ موږ هغه وخت پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو د کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل سوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړی پنجبایی میوان ډنډا ورغنداو کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوي تر څو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداري په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800 زره امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدې پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې مالداري او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشرم لاهی بتلا خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنارې لمنځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې اخره خبرونه اول موضوع دا ده د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکونکو څخه هله کوم چې زموږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غوغو ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي. نو هله کو جسمه مشنو درته درته حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غوښت لولپور چارو وکړو سره سره چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتره مده غره چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزرو شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلق را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته خلکو څخه غنم ټولي څوک ترې شل کوي لاغوي څخه وشر ټولي کوڅوک ورته وشر ور نه کاندي به وهي او ډبوي او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندې کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه موږ خلاص کاندي او د دوی نه موږ ډیر په تنګ راغلی. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړی کې کوم. دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسولین ته دغه پیغام ورسوي ډیر به خوشی. تاسو نه یو جهان مننه تشکر.
اشرف نواد د ایران د واتس اپ لین کې مد ازادي رادیو کارکونکو یله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړ مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړو مقاماتو د غوښتنه ده چې دی د ایران سره کومه لانجه د وګصر لري نو دغه لانجه دی د خبرو لارې بر سر حل کی نه ده یو بل ته د اخطارونو لري ځکه چې د افغانستان ملیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتي اوسي نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کوم ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
دوی منیمای ته راورسېدو، اوس هم ورځو په دوی منیمای کې درسه د ازادۍ میلمه مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 1.7 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا د مې 23 په یو ټویټ کې وویل چې په سږني کال کې به 3.3 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د بین پاکۍ په څلور اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي وو چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ایم او ایل په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او 7 تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید افراد روسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو یا د ټي ټي پي وسلوال فعال دي او وخت نا وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. د اسلام آباد محکمې تر راتلونکي میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد ننوویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر اتمې نیټې ننیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون په اتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د 2 اونیو لپاره خوشی شوی، خو د نړیوالو اژانسونو راپورونو له مخې د احتمال شته چې بیا ونیول شي. او د اوکراین پاوز وايي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي پاوز د اوکراین په دنیپرو پتروفسکو، زاپوریژیا او خارکیف ښارونو کې شل توغندي ویشتلې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې همداراز وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین سرتیرو پر سنگرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو د ایران شاهي دولت درونونو په وسیله 8 څلویښت هوایي حملې کړې دي او نوي توپونه ویشتلې دي. بلخوا د اوکراین پوری ته څیرمه د روسي د بلګروت ښار والی ویلي دي چې پر یو دولتي ودانۍ او دوه شخصي کورونو د ډرون حملې شوې، خو والی زیاتوي چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. اوس هم ورزو د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث ورو تاسو نه غوښتنه کوم چې دغه بحث هم در سره واوري.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې حکومت
ته کې کړی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تیرونه د افغانستان او ایران ترمنز د هلمند سیند او بخور پر سر لنجه د رسنیو د سرخطونو مهمه موضوع ده. د خبرو ورسته له هغه توده شو چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د غوی یا ثور په 28 نیټه په سیستان او بلوچستان ولایت کې د خبرو پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړ چې هیواد د اوبو په مسله کې جدي دی. د ایران غوښته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا خبرګون هم توند وو. په بیان کې ویل شوی و چې ایرانی چارواکي باید له هلمند سیند څخه د ایران د اوبخور په اړه خپل مطالعه بشپړه کړي. بیان یادونه کوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو په افغانستان او سیمه کې وچکالي تیره شوې، د اوبو سطح ټیټه ده. د هلمند سیند په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې ویناوې په زیان دي. د هلمند سین په اوبو کې د ایران برخه په هغه تړون کې خوندی ده چې کابل او تهران په 1450 هجری لمریز کال کې لاسلیک کړی. د تړون د سلطنت د دورې د وروستي صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د هغه مهال د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی دی. نن په 25 دقیقې بحث کې یو ځل بیا د هلمند سین لوبو د ایران د اوبخور پر حق خبرې کوو. خو په دې بحث کې به مو تمرکز تر ډیره پر دی وی چې د دې لانجې دایمي حل څنګه ممکن دی. د دې خبرونې میلمانه دي د اوبو د چارو متخصصان عبدالله هیواد او عمر سرفراز. د خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لمړی میلمنو ته خراغلاست وایم. د اوبو د چارو کارپوه او متخصص عمر سرفراز سره لومړی خبرې پیلوم. سرفراز صاحب، ستاسو په نظر د هلمند د اوبو تړون چې اوس ایران وایي چې دغه پاساس باندې کافی او بخور نه ترلاسه کوي، آیا دا یو هر اړخیز تړون دی او و کنه، او آیا د راتلونکي لپاره هم کار ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو باید په دې وګورو چې دا هلمند د اوبو مسله کومه وګورو د دنیا نورو اوبو مسلو په پرته دومره غټه مسله نه ده چې مونږ د سیو غړو دي. دا یو نادره مسله ده، بلکې د دوو ملکونو یا د دوو ملکونو نه زیات په تیر شل دیرش کالو کې مونږه کتلی چې ډیرو ملکونو مابین کې ډیر مشکلات راغلي دي، او دغه مشکلات د ډیپلوماسي یا د دریم ډلې یا د وګړي په طریق حل شوې دي. نو کدی تړون ته مونږ وګورو، 1903 کې دا تړون ته کله امضا شو، د کې ایران افغانستان ایران ته دا منلې و چې مونږ به 22 متر مکعب اوبه تاسو ته مونږ سپارو فی ثانیه. خو امدې څنګه افغانستان په هغه وخت کې دا خودلی و ایران ته چې مونږ به خام سایتوب یا د اورورولي د پاره سلور متر مکعب او به تاسو زیات سپارو، چې کوم شپږ متر مکعب کیږي. دا تړون د کله تطبیق شو، دا تر هو سپوري چې روانو دې مونږه کدي تړون ته وګورو. دې تړون کې صرف دا نه دی لیکل شوی چې صرف دومره وبو باید افغانستان پاکستان افغانستان پاکستان ایران ته وسپاري، بلکې دې کې نور هم ماده دي. کدا هر یو ماده مونږ وګورو زیاتر بحث ته به لار مسانه شي د مشکلات حل کولو کې. یو خبره دا چې مونږ صرف تړون دی یو ماده ته ګورو چې دومره وبو باید افغانستان ایران ته وسپاري، خو نور دې تړون کې هر مشکل کراځي. کدا مشکل راشي څنګه باید حل شي، کدا مشکل راشي څنګه باید حل شي، په هر مشکل باندې دواړو ملکونو ډیر تفصيلي واضح غږیدلې دي. اوس دا دومره وبو مونږ سپارلې شو ایران ته او کنه؟ بدبختانه که مونږ وګورو تیر درې او سلور لسیزو کې په ټوله دنیا کې اقلیم بدلون د لاسه دو اوبو کمیرا غلې.
سفر صاحب، د اقلیم بدلون په مسله باندې البته یو مهمه مسله ده، په دې باندې کدی شي مخکې هم خبرې شوې او کدی شي چې ورسره هم خبرې وکړو. که ډیر متمرکز په دې باندې خبرې وکړو چې د هلمند د اوبو د تړون نیمګړتیاوي او خېګنې کومې وي، او آیا دا یو معیاري تړون و په هغه کال کې څو کاله مخکې لنن تقریبا نیمه پیړۍ مخکې؟
اوس که مونږ هغه وخت کې وګورو، دا افغانستان لپاره یو ډېر بهترین تړون فکر کولای شي. دا و ځکه که مونږ دې تړون هر یو ماده وګورو، مثلا خېګنې کو وګورو، مونږ دې تړون کې لیکل شوی و چې سلورم ماده کې دا واده لیکل شوی و ک چرتا اقلیم بدلون دلاسه وبو کمیرا شي په دې هلمند په سین کې کمیاش کې افغانستان اون شي کړی چې دومره هماغه فیصدی وبو ایران ته وسپاري. نو به هغه نه پس په بل میاش کې مونږ دا وبو هغه پوره کوي شو. اوس که مونږ به دې کې خرابې وګورو، دې تړون په دې ماده کې هغه دسې هم ده، مثلا د کال په حساب دا وبو سنجولې وي. اوس کنن سبا مونږ وګورو په کال په مونږ په کلونو په حساب وبو کم روان دي. یو میاش په حساب کومږ وبو کمې په خواوي، اوس د کلونو په حساب وبو کمې دي. که پنځمه ماده مونږ وګورو، هغه کې واضح لیکل شوی دی افغانستان باید په هر صورت کې د ایران ته دغه اوبه ورسپاري او کدا که اوبو کې نیمګړتیا وي راغلی دا د افغانستان مسولیت دی. همونګه کدا هم ګورو ته دي کې اوس نن سبا په هلمند ریور کې هلمند په سیند کې 30% اوبه کمی شوی دی، نو همداسې دا تړون نیمګړتیا هم لري خو هغه لارې هم لري.
ډېر زیاته مننه. څه پکې زیاتېدای شي ښاغلی سرفراز په دې تړون کې؟
ښه، نو اوس که موږ د تړون د هر یو مامخ کې څنګه ویل دي تړون کې هر یو مشکل باری کې واضح لیکل شوی که دغه مشکل راشي څنګه باید حل شي، که دغه مشکل راشي څنګه باید حل شي. که موږ اوس په دې هر یو بعضې مهم مادې که موږ وګورو دې تړون کې، اوس لکه لسم مادې کې راغلی دي که چېرته د دواړو ملکونو په منځ کې کومه ستونزه راشي نو دا باید په مخامخ په څو صورتونو کې حل شي. اوس که داسې هم لیکلي دي که چېرته په دې دواړو ملکونو منځ کې اول خو باید په ډیپلوماسي په لارې باندې دا موضوعات حل شي، که اوس مونږ په تیر څو لسیزو کې وګورو د ډیپلوماسي لحاظ سره مونږ د افغانستان د ایران سره یو ډیر کم تفاهم لرو په د اوبو تقسیمولو یا د اوبو یو ډیټا شریکولو باندې، او که دینه پس او که چېرته په ډیپلوماسي په لارې باندې حل نشي د دریم وګړي یا د دریم ډلې په ذریعہ باید حل شي.
دریم ګړی به یعنی د سیمه هیوادونه یا نړیواله ټولنه وي.
او اوس دریم وګړي د اوبو کومه د دنیا نورو ځایونو کې تړون نه وګورو که خصوصا د دریم وګړي اکثر یو هغه ملک وي چې د دواړو هیوادونو د قبول وي او یا داسې یو دفتر وي لکه د یو این یا بانک جهانی غوندې دفترونه. مثال په طور 1920 کې کله پاکستان او هندوستان په وجود کې راغلل تر 1930 پورې دو په خپل په سینونو باندې جنجالو خو دو کې منځګړتوب بانک جهانی کاوه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا مسله باید د ډیپلوماتیکو لارو نه حل شي، په تړون کې د هغه بند یادونه تاسو وکړه، نو په اوس وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه راغلي ایران د کومو ځوابي اقداماتو امکانات لري؟ یعنی د افغانستان پر وړاندې کوم خنډونه جوړولی شي چې د اوبو تاوان واخلي له افغانستان نه؟
زه باید زیاتر تمرکز د تخنیکي په بڼه باندې په دې مشکلاتو کې زه وکړم، ځکه چې ایران او کې ایران عمومي د سیاست د اوبو سیاست لحاظ سره کومه وګورو په دې برخه کې په دې تړون تم کومه وګورو دوه غوت لشي چې د انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته ولاړ شي د بین المللي عدالت دی او الته راجی وو کې چې دې مشکل باره کې هغه سره د یو مشکل حل پسې وګرځي. 2012 کې هغه دغه ته اشاره هم کړې و چې هغه د تلاړ شي او دوه ملکونه د دې تکي نستلی و چې دوباره په دې تړون باندې وغږي یو د تړون مشکلات څنګه حل کړي او د تړون باندې د
مننه سرفراز صاحب. هیواد صاحب د 1950 کال د تړون نیمګړتیاوي او خېګنې ستاسو له نظر کوم دي؟
زه فکر کوم دغه تړون چې اوس په هغه وخت په هغه زمان کې کله چې افغانستان و د چارج د افغانستان د اوبو چارج یو هغه وخت کې موږ څلور او یا میلیارډ متر مکعب اوبه درلودل او نورمال چارج د هلمند رو کې 6000 میلیارډ متر مکعب اوبه په دیراوډ کې وو، نو په هغه وخت کې د 1300 میلیارډ متر مکعب اوبو تړون چې دغه سره سوي بيخي د وخت او زمان د اوبو د اندازې او د نفوس په اساس و نسوي وو چې افغانستان په هغه وخت کې هغه نفوس او څومره اوبه شه درلودل هغه تړون دغه وخت د افغانستان په دغه باندې یو یعنی درست تړون او ایرانیان هم ډېر څه خوشاله او اگر چې تړون د 200 متر مربع او 200 کیوبیک متر په ثانیه باندې او څلور متر مکعب نور او شاو ته اضافه کړل چې 200 متر مکعب سول شي ایرانیان ته هغه هم خوشاله و چې دا ډېر یو بارزاته دغه سوي. مګر دغه وخت شروع کو به تر نه پوری یز مو دیش درې اخچاله درلو ده چې دیش درې اخچاله څو فقط بنیم زره اخچاله پاتې دي چې دا د اوبو سورس جوړی دا د اوبو د دریابونو د زوښت کمزه درې حوضې چې دي دا غد استناد غړو نه دي دا د واوري چې ویل کیږي داغه ته دی تغذیه کیږي او داغه د 10000 یخچال ته اوس مشته خالد 2015 یو تر هغه هم کمی را پاتې دی.
هیوات صاحب مخکې په دې باندې خبرې کوو، مخکې مو چې خبرې کولې خغلی سرفراز یو نیمګړتیا دا یاد کړ چې مثلا پغه کې یو یادونه دا شوې ده چې د اوس تاسو هم هغه ته تقریبا اشاره کوي چې افغانستان په یو ثانیه کې ټاکلې او به ایران ته نشي ورکولای، نو په بل میاشت کې چې بیا وریا وضعیت خکېږي باید دا هغه تاوان ور جبران کړي. دوی دا د یوې نیمګړتیا په توګه یادوي. ستاسو نظر؟
زما نظر دا دی چې دلته یعنی باید بیا دوه ټیمونه سره یو ځای کښېني او خپل دغه مباحثه د سره څه شروع کړي چې آیا هغه د شپږ متره مکعب اوبه په فیصانیه موږ اوس د نفوسو د تراکم په نظر کې نیولو سره د افغانستان د هوا د تودوخې د لوړېدو دغه نوی دغه څه سوی دي د څو د تودوخې درجه د لوړېدو چې دا اوبه تبخیریږي او وچکالی د نور شیان په نظر کې نیولو سره دا باید بیرته کښېني مذاکره وکړي چې آیا موږ دغه شپږ متره مکعب اوبه په شپږ ثانیه کې آیا دا حق دی چې موږ ورکړو یا تر هغه کم ورسره یعنی دا وسره مزاسي نه چې زیات په اوس حالت کې شدي ایرانیان د ډیر اوبو سره عادت سوي دي، نه یوازې د 800 ملیون مکعب اوبه شي په دې تورن کې مزاسوي دي، بلکې نور هم فرض مثال اوس موږ د نور رودونو هیڅ دغه د دې د هری رودو د مرغاب مجید سړونه دي سره مګر اوبه روان دي یو خواته. زه فکر کوم ډیر مشکل خبره بنی او دلته په هیڅ ځای کې ذکر نه دی نسته چې په دې اصلي تړون کې دا کوم تړون چې موږ سره په افغانستان کې شو وسم زارته نو کوشش کوم چې دا کافي زراولم او تاسو ته وړاندې کوم په دې کې دا ذکر نه دی شوی چې یعنی د یو مناقشه په وخت یا د یو مشکل په وخت کې نو دا د انټرنیشنل کورټ اف جاستس یا بل ځای لوسی دا وبز موږ دی او شراب موجو او موج د دې وبو اول حق موج لرو.
بله
تاسو فرض مثال موږ اته سوشل ملي متر او مکعب وبن سور کولای دوباره کښین د دې سره مذاکره کوج دې ته فرض مثال 400 ملي متر مکعب وبو دې حق دې
نه. واتس اپ تاسو دې خبرو ته په پام سره اقليمي بدلونونو ته په پام سره د کاروندو زیاتې دوته د وګړو د شمیر زیاتې دوته په پام سره فکر کوي چې افغانستان او ایران د وبو یو بل تړون ته ضرورت لري؟
بلکل دوی تونته ضرورت لري، مګر په دغه وخت کې متخصص د اوبو متخصصینو په افغانستان کې شته دغه مذاکرات مخکبوځي موږ نه لرو او دا وخت دی نه دی چې موږ یعنی د افغاني څوک چې دولت چلی په افغانستان کې یعنی دی ودې ته وخت سو چې دوی داسې مذاکرات تخصین په دې خاطر باندې چې د ایرانیانو د خاص هغه متخصص ټیم په دغه اوبو په ارتباط باندې لري چې هغه هر یو د 40 کال او تجربه او تحقیق او دغه لري په مذاکره توان لري په دغه اداره کې کار کوي او د افغانستان د خاص موږ دوه کسه داسې په ټول افغانستان کې دوه کسه داسې متخصص نه لري چې هغه د دوی په اندازه باندې په کچه باندې دونه مهارت ولري. هر څوک چې په دې اداره کې کښېني په دې اصطلاح باندې مرکه کې کښېني د افغانستان د خاص موږ په سل په فیصده په هغه کې بایلون کیو فعلی حاضر دا وخت د مذاکرې نه دی تر هغو چې د افغانستان یو رسمي دولت یې پېژني سوی دولت یې چې په ټوله دنیا هغه په رسمیت باندې وپېژني او د هغه څه وروسته بیا مذاکره چې کوم هغه متخصصین د اوبو او د هلمند رود د دغه مایدې متخصصین دا کېدای شي چې مثلا دوی سره کښېني او مذاکره وکړي. بغیر د هغه څه فکر کوم ایران هم بې ځایه فشار اچوي د افغانستان په حکومت شمالي حکومت باندې څوک چې په قدرت باندې چې خامخا به تاسو یو بره لکو یا موږ جنگ درسره کوو په جنگ کول دا مشکل نه حلېږي.
مننه سرفراز صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو یو بل موافقه ممکنه ده او دا به د دې لانجې د حل یو دایمي لاروي؟
کومه د اوبو د کم ته اوبو تقسیم کومه د تړون باره کې وایو آیا دا بل لار لري کنه لري اوس که اماغه وخت کې انتقال د اوبو دغه امضا شوی و هغه وخت کې د اوبو د سی اوریج په لحاظ سره اوبو تقسیم شوی نه وي چې هر میاشت کې باید مونږ هم دومره اوبو تقسیم مونږ باید برابر اوبو ورس پارو ایران ته که مونږ وګورو د جدي نوښت تر حمله پورې صرف په 15 میاشتو کې د دې تړون شپږ او 20% اوبو مونږ وسپارو ورته او همدغه سی په 40% اوبه نورې مونږ بقایو میاشتو کې باید مونږ ورته وسپارو همدغه سی تړون کې لیکل شوی دی. نو هغه سره کوم وګورو دا هغه وحکم هم دا اقلیم بدلون یو 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 هغه یو نخه ورته ښکارل شو په همدغه مادو کې لسم یو کومه تړون نوې تړون امکان نه لري نوې تړون که دوه ملکونو په منځ کې چرته کیږي د یو د دریم وګړي یا د دریم ډلې موجودیت انتهایی ضرور ده ځکه دا دریم وګړي یا ډله تاسو ته شاخص درکوي تاسو ته د بودیجې درکول لپاره نورې هم لارې درکوي.
سرفراز صاحب، نړۍ کې د اوبو پر سر نورې لانجې هم شته، په منځنۍ آسیا کې د اوبو پر سر لانجې شته، د هند او پاکستان ترمنځ تاسو یې مخکې یادونه وکړه د اوبو لانجې شته. افغانستان او ایران د خپلې لانجې د حل لپاره کولای شي چې د نورو هیوادونو ترمنځ لانجې د یو مثال په توګه وکاروي؟
بلی صاحب، بلی بیخی، خصوصا د هند او د پاکستان چې کوم جنجال په تیر سو کالو کې روان د اوبو د اقلیم بدلون د اوبو زیاتوالی یا کموالی د لاسه دا هم مونږ په ډیر ښه اسانه استفاده کوي شو. مثال ځکه در کما اوس د هغه وخت نه لري که پخوا غوندې وختونه که یو ډیر سخت متخصصین په هر موضوع کې او هر بخش کې زمونږ په کار ول. اوس د سیټلایت په ذریعه د سیټلایت په موضوع باندې څنګه چې ایران او انډیا خپل افغانستان پاکستان او انډیا ته څنګه خپل موضوع حل کوي ته اوبه کمې دي یا زیاتې دي هماغه سي داغو مثالونه مونږ که په کتو خپل مشکلات هم حلوي شو. څنګه چې ایران وایي ته اوبه شته افغانستان وایي ته اوبه نشته دا موضوع څنګه باید په دوه وړو ملکونو حل کې انتهایی اسانه ده. دغه سیټلایټونه ته مفت ډیټا ته درکوي بدون د کم پیسو تو ساده سیټلایټ مانی کته شي ته وب خشته کنهشته کمال خان وشل کنه دي د دې لپاره کم دغه غټ تخنیکی غن نه پکار صرف ته مونږ د باز ملکونو تجربه وکړو دا یو ډیر اسانه مونږ کوي شته وب شته کنهشته او ته کم نشته غوانان ته معلوم دي کم نشته.
مننه. هی واتساپ مونږ په دې باندې خبرې کولې ل سرفراز صاحب سره چې آیا افغانستان او ایران کولای شي چې په نور نړۍ کې د نور هیوادونو ترمنځ د اوبو لانجې او د هغو د حل لارې چارې د یو مثال په توګه خپلې کړي.
زما خو نظر دا دی چې دا دغه تړون چې سوی دا تړون بالکل په هغه وخت کې په 1950 کال کې امضا شو دا راته وروسته د څلور کال نور د اوبو د تحقیق موده د داوخان کولتاو د رسورس د داوخان ټیم او د ایران د خواته د افغانستان دولت او د ایران دولت بیا چې موږ جوړ شو بیا په دې باندې بحث خبرې وکړل او بل اخره فیصله دې په دغه باندې وکړل چې دا تړون په هغه وخت کې هغه وخت زمون کې بالکل صحیح یو تړون دی. دا وروسته بیا د افغانستان خلکشتنی جنگونه او دا خرابي په اصطلاح باندې په افغانستان کې رالي مجید کله د دې وخت نه کې پیدا چې موږ دا موضوع د ایران سره شریکو چورور اوبو مکان دي او موږ تاسو اوبو نشو ورکولای. د افغانستان کته چې دا د علم د روز مسیر وګوري یو پلا ایران ته نه وځي دا د ایران سره بیر سره وځي او په افغانستان کې په اصطلاح باندې پرېمځ خو کې بیر ته وچیږي. متاسفانه چې ایرانیانو خلاف د دغه مایده دیر اولاسیال ته نیمڅاګانې کینل چې د ایلمند رو ټول وبال ته نیمڅاګانې چې د اوس په سټلایټ کې چې تاسو وګورئ په نیمڅاګانې کې هغه وبدي ذخیره کړی دي او هغه وب خپل نشرل مسیر چې دی هغه عادي مسیر چې دی د تایوي د افغانستان تر ازیا ته وچیږي هغه مسیر یو ته بند کړی دی او چې نیمڅاګانې جوړ کړی چې هغه تقریبا د لسو کالو وب لسو د کالو د فار دی وب ریزرو حالت ساتل دي نو کدا اوس وب یو قطره وب مسیر نه شي دی بیا هم لسو کالو وب لري شي هغه خپل دغه سره مشکل سره حل کړي مګر دا یعنی د حل لار نه ده. د حل لار دا ده چې دغه وخت او زمان چې دی دا د مذاکره یا د مفاهمې یا دغه شی وخت نه دی ولی افغانستان په دغه وخت کې داسې حکومت لري چې هغه په جنرال سوي د هیڅ حکومت ته خواته نه دی او دې کده مذاکره کوي هلته یو تړون کوي تړون د چا سره کوي اول خو ایرانیان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني څوک چې تاسو په رسمیت نه پیژني هغه څنګه سره تړون امضا کوي دا څنګه
کوي مننه. په همدې خبرونه کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزارت د ویان متیولا عابد نظر مې هم وپوښته. عابد په یو غږیز پیغام کې دا یادونه وکړه د خپل حکومت موقف بیان که همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې په یو غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول د ملی ټلویزیون لالار خبرېده د ایران سره د اوبو د لنجې پر خبرې وکړي چې د خبرو یو برخه بدلته واورو.
در رابطه به حقابه ایران امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فرا و هلمند می سوزد برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانید. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و یا زمین های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه تا یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې خبرې کولې. د خبرونه پای ته یوازې یو نیمه دقیقه پاتې ده که دواړه میلمنو لطفا ډیر لاند په 150 ثانیو کې جواب راکړي چې آیا د طالبانو د حکومت او د ایران د ډیپلوماسۍ چینلونه دومره ځواک یا داتوان لري چې د راتلونکو لانجو او حتی احتمالي جګړو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم په دغه ځای کې اول خو اړین دا دی چې د دې حکومت چې دی هغه آیا په رسمیت د ایران پیژني یا نه پیژني. که هغه په رسمیت پیژني کولای شي چې ډیپلوماسي چلونو سره خلاص کړي، د ډیپلوماسي او خبرو سره کړي. بغیر د هغه څه زه فکر نه کوم چې د ایران غوښتنه د مذاکره هغه یو غیر ضروري شی دی. تر هغه وخت پورې دوی باید چې اعتراض شي د افغانستان یو داسې مملکت داسې حکومت ولري چې هغه هم نړۍ په رسمیت وپیژني او هم د افغانستان وګړي په رسمیت وپیژني، بیا دغه څه وروسته کېدای شي دوی مذاکره ورسره وکړي.
مننه سرفراز صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
او په ډیر اساسي موضوع ده. افغانستان نیمه وچه ځایونه کې راځي او دنیا کمترین د اوبو ذخیرې لري، نو موږ فلال باید د خپل همسایه ملکونو ته قناعت ورکړو چې د اوبو مشکلاتو کې خواهو ته واضح ووایي چې موږ کم مشکلاتو کې یو. موږ په داسې ظرفیت لرو چې مختلف په سیټلایټ په ذریعه باندې ډیر اسانه سره د هغو ته قناعت ورکړو او ټوله دنیا ته وښیي
چې د
اوبو مشکلات لرو.
د اوبو د چارو متخصصان عمر سرفراز او عبدالله هواد و چې په 25 دقیقې پروګرام کې خبرې کولې. تر بل خبرونه د خدای پامان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.